استودیو آمده به مطالب تازه و من سر ساعت 9 دوباره به خدمت قرار خواهم داشت.
منم مشرف افسر. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی دی. وی بل پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان تاسو په خدمت کې يم. د تخنیک چاري رامین کاکړ مخکې وړي. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د جرمني استاذ هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارک میاشت د دې هیواد پر خلکو قرار قرارې تیر سي او جګړه به پای ته ورسیږي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وای حکومت د دوی لوري د وسلوالو حملو په اړه د دې ثبوت نه دی وړاندې کړی چې چیرته سوي. د فراد امیر اختیار یاست د کرونا وایروس د لاخ پرې دوه مخنیوي لپاره په مخدره موادو روږدي کسان د درملنې لپاره راټولوي. او روسیې پرون په یو شواروس کې د کرونا وایروس له کبله د شپږ شپېتو کسانو د مړینې خبر تایید کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. په خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې حکومت د دوی له لوري د وسلوالو حملو په اړه د دې ثبوت نه وړاندې کوي چې چیرته سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له کله چې راهیسې له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړې 2804 وسلوالې حملې کړې. فیصل وویل چې یوازې په وروستۍ یوه اونۍ کې 4 ملکی وګړي د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل سوي او 28 تنه ټپیان دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د حکومت د دې بیان په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت دا نه دی ویلي چې دا حملې چیرې سوي دي. شاهین پر واتس اپ ازادي راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي دي چې حکومت داس اداو ترڅنګ د دوی د 5000 بندیانو په خوشی کولو کې د ځان لکبله د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو پیل ته هم ځان پیښ کړی. طالبانو د فبروري په 9 له امریکا سره د سولې موافقه وکړه. په موافقه کې ویل سوي چې طالبان به تشدد کموي او دواړه خواوې به د سولې لپاره بین الافغاني خبرې پیلوي. خو طالبانو د خبرو د پیل لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشی کولو شرط یې د ملي امنیت شورا د جمعې پر ورځ وویل چې تر 500 زیات بندیان خوشی کړي او د ولسمشر له فرمان سره سم به په راتلونکو 4 ورځو کې تر 1500 بندیان خوشی کړي. د فراد عامر اختیار یاست د کرونا وایروس د لاخ پرې دوه د مخنیوي لپاره په مخدره موادو روږدي کسان د درمنن لپاره راټولوي. د دې ادارې مشر عبدالجبار شایق پرون ازادي راډیو ته وویل چې د فراد له ښارې 400 په مخدره موادو اخته وګړي راغونډ کړي او په روغتون کې بستر دي.
په درش په ټولو سوالي کې بالکل د دېغه کې د بیا خپرې دوه په مخنیوي برخه کې دی او د 200 نه زیاتو ولسوالیو کې موږ دغه ملاریا پروګرام چې دی محو کې دی د محوي په بخش کې دی.
په فراه کې په مخدره موادو داخته کسانو شمېر له 5000 زیات دی. په دې کې نږدې 15000 ښځې او ماشومان دي. د فراه د عامې روغتیا ریاست ویلي دي چې په دې ولایت کې تر اوسه د کرونا وایروس 12 مثبتې پیښې ثبت شوي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې ملاریا د افغانستان په شپږو ولایتونو کې لا هم د خلکو روغتیا ته اساسي ګواښ دی. په دې وزارت کې د ساري ناروغیو د کنټرول د برخې رئیس شاولي معروفي ازادي راډیو ته وویل چې د ملاریا د ناروغیو په سلو کې 93 په خوست، ننګرهار، لغمان، نورستان، پکتیکا او کونړ کې دي. معروفي زیاتوي له ملاریا سره زموږ د مبارزې پروګرام په 3 ولسوالیو کې د بیا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې دي او له 200 زیاتې ولسوالۍ د محوې په برخه کې دي. شاولي معروفي زیاته کړه چې په 133 ولسوالیو کې چې اکثره په مشتقي زون کې دي ملاریا د اپیډمي په حال کې ده او دوی ورسره مبارزه کوي. ملاریا وژونکي ناروغي ده چې یو ډول ماشه پرازیت له یو وګړي بل ته انتقالوي. د اپریل په 25 په نړۍ کې له ملاریا سره د مبارزې نړیواله ورځ ده.
تاسی آزادی رادیو اورئی. روسیه پرون د اپریل په 15مه په یو شواروس کې د کورونا وایرس له کبله د شپږ شپېتو کسانو د مړینې خبر تایید کړ چې ساری نه لري. له دې سره په روسیه کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر شپږ سوه یو اتیا تنو ته لوړ سو. په روسیه کې پرون چارواکو وویل چې د کورونا وایرس شپږ زره نوې مثبتې پیښې ثبت کړې. د دې هیواد رسنیو پرون وویل چې په یو شواروس کې شپږ شپېته تنه د کورونا وایرس له کبله مړه سوي. د روسیې دفاع وزارت وویل چې د تور د ښار په یو پوځي اکاډمي کې اته تنه ځوان نن هم په کورونا وایرس اخته دي. سره لدی چې په روسیه کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر د غربي اروپا د یو شمیر هیوادونو او امریکا په پرتله ډیر کم دی، خو ځینې څارونکي شک لري چې د روسیې حکومت به حقیقي شمیرې خپرې کړې وي. په دې اړه چې د روسیې حکومت ښایي رښتینې شمیرې پټې ساتلې وي پوښتنې ډېرې دي. یو شمیر غربي رسنۍ وایي چې اروپایي اتحاد خپل هغه راپور چې پکې ویل سوي وو چې د چین حکومت د کورونا وایرس په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین چلوي د پیکینګ تر فشار لاندې نرم کړی او د خپرېدو نېټه یې هم ځنډولې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې او رویټرز خبري اژانس پرون د اپریل په 15مه وویل چې د چین حکومت اروپایي اتحادیې ته خبرداری ورکړی چې که دا راپور خپور کړي له غبرګون سره به مخ سي. اروپایي اتحادیې د جمعې په ورځ د دې راپور خلاصه د غړیو هیوادونو استازو سره شریکه کړه. نیویارک ټایمز او رویټرز وویل چې په دې خلاصه کې د راپور هغه برخې چې پر چین تور لګېدلی و چې د کورونا وایرس د وبا لپاره د ځان خلاصولو یې په نړیواله کچه د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین چلولی بدلې سوي یا نرمې سوي دي. د راپورونو په ابتدا کې کاپي چې د اپریل په 16مه برابره سوي وه د ازادي اروپا د ازادي راډیو ته هم رسېدلې وه. لیکل سوي و چې روسیه، ایران او چین د کورونا وایرس د خبرېدو په اړه د ناسمه معلوماتو خپرولو ته ډډه وهلې ده. او وروستی خبر هم دا چې پولینډ ولیدي چې د روسیې د طبیعي ګازو دولتي شرکت ګاز پروم د اروپا د محکمې له وروستۍ پریکړې سره غړونه کړې او د ګازو لپاره اضافي پیسې ورڅخه اخلي. د پولینډ د انرژي دولتي شرکت تېره میاشت په استهکولم کې په یو محکمه کې د ګاز پروم په وړاندې حقوقي دعوه او وګټله. د استهکولم محکمې د مارچ په 13مه حکم وکړ چې د روسیې ګاز پروم باید هغه یو نیم میلیارد ډالره چې له 2014 میلادي کال راهیسې اضافي له پولنډ څخه اخیستي وي بیرته ورکړي. خو د پولنډ د ګازو دولتي شرکت پرون د اپریل په 15مه وویل چې ګاز پروم نه یوازې ده چې هغه پیسې نه دي ورکړي، د ګاز نرخې په پخواني حالات کې ساتلی او لا هم اضافي پیسې ورڅخه اخلي. د روسیې او پولنډ ترمنځ د ګازو قرارداد په 2020 میلادي کال کې پای ته رسیږي. د پولنډ حکومت هڅه کوي چې د روسیې د طبیعي ګازو بدیل پیدا کړي او اوس هم له امریکا څخه مایع ګاز اخلي. د خبرونو پای. خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چپته ده ازادي رادیو ټکی کام کې واوري او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د جرمني استازي هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارکه میاشت د دې هیواد پر خلکو په قراره تیرسي. بل خوا په ناټو کې د امریکا سفیر کی هچنسن هم ورته هیله څرګنده کړې.
We call on the Taliban to set the conditions for negotiations to reduce violence.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د مذاکرو لپاره شرایط برابر کړي.
په داسې حال کې چې 800 کسانو په افغانستان کې د پناه غوښتنې کړې ده، خو په دغه هیواد کې لا تر اوسه هم د پناه غوښتنې قانون نه دی موجود. د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالباسط انصاری څه غوښتنه لري؟
اگر باز شوه و به مجرای عمل گذاشته شوه، انشاءالله این قانون میتونیم که به سهولت مصدر خدمت به اونا باشیم.
بهرنه یو رسپانو ته هم کتنه لرو که تر پای سره ملتیا وکړی دا او یو شمیر نور مسائل به په همدې خبرونه کې واورئ. اوس هم د سر موضوع په افغانستان کې د جرمني استازي مارکوس پوتزل پرون پر خپل ټویټر کې لنډ پیغام لیکلی او ویلي دی چې په افغانستان کې به د روژې مبارکه میاشت د دې هیواد پر خلکو په قراري سره تیره سي او جګړه به پای ته ورسیږي. نور حال د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په افغانستان کې د جرمني استازي مارکوس پوتزل پرون پر ټویټر په یو لنډ پیغام کې لیکلي چې دی هیله لري چې په افغانستان کې به د روژې مبارکه میاشت د دې هیواد پر خلکو په قراري تیره سي او جګړه به پای ته ورسیږي. تر دې یوه ورځ مخکې په ناټو کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیری کی هچنسن وویل چې امریکا او د ناټو نور غړي په وروستیو 14 کلونو کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو څنګ ته د دې لپاره درېدلي چې په دې هیواد کې سوله او امنیت ټینګ سي. هچنسن ویلي چې تر دې مخکې هیڅکله دې هدف ته دومره نه و نږدې شوي لکه اوس، نو ټولو خواوو ته لازمه ده چې له دې موقع کار واخلي. کی هچنسن په یوه ویډیویي پیغام کې چې پر ټویټر خپور شوی ویلي،
وی کال آن د طالبان ټو سیټ د کنډیشنز فور نیګوشییشنز ټو ریډوس وایلنس.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د مذاکرو لپاره شرایط برابر کړي، تشدد کم کړي، هغه شرط چې د دوامدارې سولې لپاره ضروري دی. وسلوالو طالبانو د فبروري په 9 امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. په موافقه کې یو اساسي شرط دا دی چې طالبان به تشدد کموي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون وویل چې وسلوالو طالبانو په وروستیو 15 ورځو کې 2804 وسلوالې حملې کړې دي. د دې ادارې ویاند جاوید فیصل پرون رسنیو ته وویل چې یوازې په وروستۍ یوه اونۍ کې 43 ملکی وګړي د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي او 28 تنه زخمیان شوي دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په دې اړه په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دې ادعا د اثبات لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. سهیل شاهین د ازادي راډیو خبریال ته پر واتساپ په پیغام کې لیکلي حکومت نه دی ویلي چې دا حمله چیرته شوي دي. سهیل شاهین لیکلي چې د افغانستان حکومت له یو لوري داسې ادعاوې کوي او له بل لوري د دوی د 5000 بندیانو د نه خوشي کولو له کبله د سولې خبرو ته خنډ پېښ کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسې حال کې چې 300 کسانو په افغانستان کې د پناه اخیستنې غوښتنه کړې خو دغه هیواد لا هم تر اوسه د پناه اخیستنې قانون نه لري. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي دوی د قانون 15 کاله وړاندې جوړ او عدلي وزارت استولی خو تر اوسه د تصویب او توشیح په برخه کې اقدام نه دی سوی. خو د افغانستان د عدلي وزارت وایي د قانون له تدوین وروسته د تیر لمریز کال د قوس په میاشت کې کابینه ته استول سوی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې افغانستان په نورو هیوادونو کې په میلیونونو کډوال او پناه غوښتونکي لري، خو داسې کسان هم شته چې په افغانستان کې د پناه اخیستنې غوښتونکي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري د معلوماتو له مخې چې دی وزارت ته په واک کې ورکړي، د یو شمېر هیوادونو 821 وګړو په افغانستان کې د پناه اخیستنې غوښتنه کړې. د دې وزارت چارواکي په دې پناه غوښتونکو کې د ایران، عراق او تاجکستان هیوادونو وګړي ډېر دي چې دا محل د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري له ملاتړ برخمن دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار ویان عبدالباسط انصاری د شنبه په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پناه اخیستنې قانون د نه تصویب او توشیح په برخه کې دوی د کډوالو لپاره څه نشي کولای. د ښاغلی انصاری په خبره د پناه غوښتنې قانون 15 کاله وړاندې د کډوالو وزارت لخوا چمتو عدلي وزارت ته واستول شو خو تر اوسه یې د تصویب او توشیح په برخه کې اقدامات نه دي شوي.
اگر باز شوه و به مجرای عمل گذاشته شوه
دوی که چیرته دغه قانون پاس شي او تطبیق شي، مونږ کولای شو چې په افغانستان کې د کډوالو تعلیم، تحصیل، کار او نورو برخو کې خدمتونه وړاندې کړو. د دې قانون د اجرایي کېدو سره مونږ کولای شو چې د خلکو لپاره د خدمت جوګه وګرځو.
صورت بگیره ان شاء الله د دې قانون میتونیم کې مسولیت مسر خدمت به اونا باشه.
په ورته وخت کې د افغانستان د عدلي وزارت هم منی چې د پناه غوښتنې قانون 15 کاله مخکې دی وزارت تاسوول شوی خو وايي دوی دغه قانون لکره کتنې ورسته کابینه تاسوولې دی. خو کابینه به هغه وخت په دې برخه کې پریکړه وکړي چې د پناه غوښتنې قانون او د تابعیت اخیستنې قانون د جلا جلا جوړ او تدوین شي. د دې وزارت د تقنین برخې رئیس عبدالمجید غنی زاده وایي په دې قانون کې د بهرنیو چارو وزارت او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د نظریات په پام کې نیولو سره د تیر لمریز کال د قوس په میاشت کې یاد قانون بیا ځلې کابینې ته واستول شو.
قانون اول طرحش فعلاً
د وی دغه قانون اوس مهال د کابینې په اجنډا کې د شاملولو په خاطر د انسجام په اداره کې دی. هر کله چې وضعیت عادي شي ممکن زموږ تقنیني اسناد د کابینې په اجنډا کې شامل شي چې د کابینې د تایید وروسته بیا موږ کولی شو خپل اقدامات وکړو. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا چې په دې برخه کې قانون نشته دوی د کډوالو لپاره هیڅ هم نشي کولی او غوښتنه یې دا ده چې دغه قانون ژر تر ژره اجرایي حالت خپل کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې پر هغو وګړو او سازمانونو بندیزونه ولګوي چې د ایران د مزایلو له پروګرام سره په تړاو کې کار کوي. نورحال د فرشتي جلالزی پر راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو پر اروپایي ټولنه ژغ وکړ چې پر هغو وګړو او سازمانونو بندیزونه ولګوي چې د ایران د میزایلو له پروګرام سره په تړاو کې کار کوي. امریکا هم دا ورځ د اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د معمولي یا متعارفو وسلو بندیز پلی او تمدید کړي. د ایران ګارد سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د اپریل په 22مه ایران وکړ چې یو پوځي سټلایټ فضا ته واستوه. ایران له څو میاشتو راهیسې د دې کار هڅې کولې خو ناکامي شوې وې. د ایران لورې د دې اعلان په وړاندې په غبرګون کې واشنگټن پرون وویل چې د تهران دا کار څرګندوي چې د فضایي تحقیقاتو پروګرام یې سوله ییز او ملکي نه دی. د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پومپیو په دې اړه په پرونی بیان کې ویلي په دې سټلایټ دسکا او هغو نورو کې چې مخکې تر دې توغول شوی وي له داسې ټکنالوژي کار اخیستل سوی چې د بلستیک میزایلو پر هغې بندېدلی سي او ورته ورته ده. مایک پومپیو زیاته کړې چې یوازې هغو هیوادونو چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هڅې کوي له دې ټکنالوژي کار اخیستی دی. د ایران ګارد سپای پاسداران انقلاب تېره اونۍ پر خپله ویبپاڼه اعلان وکړ چې نوې پوځي سټلایټ دسکای د ځمکې د مدار په 425 کیلومترو کې په حرکت کې ده. واشنگټن پر ایران نیوکه کړې چې له خپلو محدودو مالي سرچینو په داسې حال کې د دې ډول فعالیتونو لپاره کار اخلي چې خلک یې د کرونا ویروس د فشار له کبله تر سخت وضعیت لاندې دي او اقتصاد یې ډېر کمزوری شوی دی. ایران چې د امریکا د متحده ایالاتو تر اقتصادي بندیزونو لاندې له فشارونو سره مخامخ دی په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ د ټیټېدو له کبله هم له بد حالت سره مخامخ دی. د ایران اقتصادي تکیه په اساسي ډول د تیلو پر صادراتو ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پرونی بیان کې ویلي چې د ایران خلک په کړاو کې دي، هر ورځ د کرونا ویروس له کبله مري او د تاسف وړ ګڼي چې رژیم یې خپلې مالي سرچینې پر داسې پوځي حرکتونو لګوي چې د پومپیو په وینا تحریک‌آمیز دي او د ایران له خلکو سره د مرستې لپاره هیڅ نشي کولای.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
سکال به د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله په اسلامي هیوادونو کې روژه د پخوانیو روژو سره توپیر ولري. په ګڼو هیوادونو کې خلک د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نسي کولای. په شریکو روژه ماتو او همدارنګه په تراهو لمنځونو او د قرآن کریم په ختمونو کې د پخوا په څیر شریک ګډون وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور جزئیات اجمل آن وړاندې کوي.
په اسلامي نړۍ کې روژه پیل شوې خو سګرې روژه په ډیرو هیوادونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر اقداماتو لکه یو بل څخه ټولنیز واټن ساتلو او د عبادت ځایونو تړلو بدله کړې. په ګڼو هیوادونو کې مسلمانان په ډله ییزه روژه ماتو کې له ګډون منع شوي او ترې غوښتل شوي چې په کورونو کې لمونځونه وکړي. البته د پاکستان او افغانستان په شمول څو هیوادونو کې جمعتونه پرانیستي او د کرونا وایرس د خپرېدو د ویرې سربېره پکې د تراویح لمونځونه او نورې راټولېدنې دوام لري. افغان چارواکو په دې برخه کې په احتیاط ګام اخیستی. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي دوی څوک په جوماتونو کې له تراویح لمانځه نه منع کوي خو سپارښتنه یې کړې چې په کورونو کې د لمونځونه وکړي. په ځانګړې توګه هغه کسان چې ناروغ او یا کمزوري دي باید په کورونو کې پاتې شي. د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت د خپرونو رئیس او ویان فضل محمد حسیني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که چیرې بیا هم ځینې خلک ټینګار کوي چې په جوماتونو کې لمونځونه وکړي باید د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیا وزارت پولیس پارختنی پام کې ونیسي.
بیا هم کوم کسان چې ټینګار او اصرار لري چې په جماعت کې لمونځ وکړي، د پټوا کې ځینې شرط راغلي دي چې د هغو شرطو په تطبیق او عمل کولو سره دوی باید جماعت کې لمونځ ادا کړي، چې له هغو څخه یو خو د روغتیا وزارت ټول سپارښتنه دي. په هغه برسېره د ارشاد حج اوقافو وزارت لارښوونه هم دا ده چې د هغه څوک چې غواړي جماعت ته ولاړ شي، دوی دې د دستکشو، د ماسک په استفاده برسېره، د یو خاص جنماز په درلودلو سره په داسې حالت کې جماعت ته ولاړ شي چې جماعت باید تعقیم سوی وي، د عفوني مواد استعمال سوی وي.
خو یو شمېر ډاکټران او عام افغانان اندېښمن دي چې که په کم شمېر کې خلک هم په جوماتونو کې راټول شي، ښارونو او کلو کې به د کرونا ناروغي خپرېدل چټک شي. په ګاونډي ایران کې چې د کرونا وایرس ډېر ځپلی، په وروستیو کې د اقتصادي فشار د کمولو په خاطر یې دغلته چارواکو د کرونا وایرس له کبله لګولي محدودیتونه یو څه راکم کړي، خو د دې هېواد ستر مشر آیت الله علي خامنهایي خلکو ته لارښوونه کړې چې په جوماتونو کې له راټولېدو دې ډډه وکړي او د روژې میاشتې سره تړلي عبادت د کورونو کې وکړي. د افغانستان د بل ګاونډي هېواد پاکستان حکومت بیا دغلته د سخت دریځو ملایانو تر فشار لاندې په جوماتونو کې د تراویل، مونځ او نورو راټولېدو بندیز سست کړی. خو د پاکستاني ډاکټرانو ټولنې عمران خان او د دې هېواد دیني عالمانو ته ویلي چې د کووېډ 19 وایرس د خپرېدو د ورو کولو لپاره په راټولېدلو محدودیتونه ضروري دي. د پاکستان د روغتیايي کارکوونکو د ټولنې مشر قیصر ساجد خبریالانو ته وویل
موړې وایي زموږ حکمرانانو ډېره غلطه پرېکړه کړې او زموږ عالمانو هم ډېره د غیر سنجیدګۍ مظاهره کړې. دوی چې کومه رویه ښودلې هغه د خلکو له ژوند سره لوبې کول دي. څنګه چې عالمان موږ ته د مذهب په حوالې سره رهنمایي راکوي، نو هر یو کس ته دې باید دا معلومه وي چې دا وخت دا جګړه د کورونا ناروغۍ او صحت کارکوونکو ترمنځ ده.
په روسیه کې بیا د دې هېواد یو مشر اسلامي دیني عالم ویلي د روژې میاشت کې به جوماتونه تړلي وي او د جماعت منځونه به نه کیږي. د روسیې لوی مفتي طلعت تاجودین ویلي امامان به په آنلاین توګه د تراویل منځونو امامت کوي او قرآن پاک تلاوت به کوي. د منځنۍ اسیا د 15 هېوادونو په ځینو کې چارواکو او دیني عالمانو له خلکو وخت چې په کورونو کې لمونځونه وکړي. ان په تاجکستان کې چې چارواکي وایي په دې هېواد کې په کرونا وایرس د اخته کېدو هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، له خلکو غوښتل شوي چې جوماتونو ته ولاړ نه شي. د تاجکستان د دیني عالمانو د شورا یو غړي جمال الدین خاموشي ویلي خلک دې د راټولېدو د مخنیوي لپاره په خپلو کورونو کې تراویل لمونځ د خپلې کورنۍ له غړو سره ادا کړي. په قرغیزستان کې هم په مسلمانانو ټینګار شوی چې تراویل لمونځونه د کورونو کې وکړي او په ډله ییزه توګه روژه ماتی دې نه کوي. د قرغیزستان لوی مفتي په یو ویډیوي پیغام کې له خلکو غوښتي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دې جوماتونو کې نه راټولېږي او عبادتونه د کورونو کې وکړي تر هغې چې دا وبا پای ته ورسیږي. په قزاقستان کې هم د دې هېواد لوی مفتي ورته فتوا ورکړې او له خلکو یې غوښتي چې روژه ماتی او تراویح په کورونو کې وکړي. په ازبکستان کې هم چارواکو د کرونا وایرس د کابو کولو لپاره یو لړ داسې اقدامات کړي چې ورسره د روژې په میاشت کې د خلکو په ځینو دیني مراسمو اغېز شوی. په دې هېواد کې جوماتونه تړلي او د روژې په میاشت کې به هم تړلي پاتې وي. د جمعې لمونځونه دغلته نه کیږي او همدارنګه له خلکو غوښتل شوي چې په ډله ییزه توګه روژه ماتی دې نه کوي او تراویح لمونځونه دې هم په کورونو کې وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د امریکا کانګرس یو مطالعاتي ټیم ته دنده ورکړې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکا د پالیسۍ په برخه کې خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي. په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ رئیس احسان ضیا وایي دا ټیم له وړو او په کارپو کسانو څخه جوړ شوی او د سیاسي مسایلو په اړه به مطالعه وکړي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې پخوانی رئیس جنرال جوزف ډانفورد هم د دغه ټیم غړیتوب لري. خان محمد سین په دې اړه راپور کوي.
د امریکا د کانګرس نوی جوړ شوی مطالعاتي ټیم به د افغانستان د سولې د بهیر او د دغه هیواد د سیاسي، اقتصادي او نظامی موضوعاتو په اړه خپل ارزونې پیل کړي. په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د دغه سوارلس کسیز ټیم کار د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې پخوانی رئیس جنرال جوزف ډانفورد، د هغه هیواد د سولې انسټیټیوټ د عمومي رئیس او دغه شان د کانګرس د یو مخکینی غړي لخوا په ګډه مخته وړل کیږي. په افغانستان کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ رئیس احسان ضیا وایي دغه مطالعاتي ټیم د ارزونو پایله چي ډېرې غړي تقاعد شوي کسان دي. د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکا د پالیسۍ جوړولو په برخه کې ډېره ارزښت لرونکي وي.
مطالعات زیات یک اهمیت ارزش خاص
کانګرس او د امریکا حکومت به د دغه ډلې مطالعات ته ډیر ارزښت ورکړي، ځکه فوق العاده لوړ پوړی پلاوی دی. د افغانستان د راتلونکي او سولې په اړه به د دغې ډلې وړاندیزونه د امریکا د حکومت او کانګرس د پالیسیو په برخه کې او له افغانستان سره به یې د چلند په تړاو د اهمیت وړ وي.
ښاغلی ضیا وایي دغه مطالعاتي ټیم چې درې میاشتې مخکې جوړ شوی 15 سلاکاران هم لري چې هر یو یې په یو ډول په افغانستان کې د خدمت مخینه او ښې تجربې لري. د نوموړي په خبره د دغه ټیم وړاندیزونه به په 2021 میلادي کال کې د امریکا حکومت او کانګرس ته وړاندې شي او د امریکا حکومت به پر بنسټ په مسؤلانه ډول د افغانستان پر وړاندې عمل وکړي. په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ رئیس احسان ضیا ټینګار کوي چې د دغه ټیم ارزونې به له افغانستان او سیمې پراخي وي او په خبره د افغانستان لپاره به هم ارزښت لرونکي وي.
تمام ممالک زی داخل، جناهای زی داخل، اروپا، ناتو،
ټول هیوادونه او خپل خواوی اروپا، ناتو، د سیمې او منځنۍ اسیا هیوادونه، د پراختیا د برخې متخصصین، حکومتولي، سوله او نور رانغاړي. دغه اقدام د افغانستان د راتلونکي لپاره نیک تصمیم دی، ځکه د افغانستان په اړه د امریکا حکومت ته د ناڅرګند تصمیم اجازه نه ورکوي.
تاکل شوی و چې دغه ټیم د افغانستان د سولې د بهیر او دغه شان دغه هیواد د سیاسي او نظامی موضوعاتو په اړه خپل لومړنی کارونه پیل کړي، خو په خبره چې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله د رامنځته شوو ستونزو په اساس ځنډېدلې دي. د امریکا د کانګرس مذاکراتي ټیم په داسې حال کې په افغانستان کې د سولې د بهیر او په دغه هیواد کې د روان سیاسي وضعیت په اړه خپلې ارزونې پیلوي چې د سولې بین الافغاني خبرې لا نه دي پیل شوي او د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو راولاړې شوي ستونزې هم لا په ځای پاتې دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
نړیوالو رسپانو ته اجمل ان کتنه کړې.
د نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو په اړه ولیکنه خپره کړې. وایي سره له دې چې په افغانستان کې د کرونا وایرس په پراخه توګه خپور شوی، وسله والو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. دا ورسپانه د چارواکو لخلې وایي طالبان د جګړې پر ډګر بشپړ تهاجمي حالت ته ستانه شوي او هر ورځ په بریدونو کې لسګونه افغان امنیتي سرتېري وشلي. ورسپانه په عین حال کې د امریکایي چارواکو هڅو ته اشاره کوي چې د طالبانو سره د سولې د لاسلیک شوي تړون د ژوندي ساتلو لپاره کوي. د نیویارک ټایمز د دې لیکنې په وینا په داسې حال کې چې د کرونا وایرس خپرېدو د افغانستان کمزوری روغتیایي سیستم له ګواښ سره مخ کړی او دا هیواد لا دمخه پر بهرنیو مرستو تکیه دی. طالبانو هم د اوربن هغه غوښتنې رد کړي چې په بشري بنسټ د دې ناورین پر مهال ترې شوي. ورسپانه وایي طالبان امریکایي لوری ملامتوي چې له خپل اړخه یې له دوی سره کړی تړون نه دی عملي کړی. په دې تړون کې تر لاسلیک وروسته په لسو ورځو کې د بین الافغاني خبرو د پایل د مقدمې په توګه د افغانستان له زندانونو څخه د 15,000 طالب زندانیانو د خوشي کېدو ژمنه شوې. نیویارک ټایمز د سولې د هڅو ورو کېدو په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو چټکېدو او د طالبانو د بریدونو زیاتېدو ته اشاره کړې او هغه اندېښنې راخیستې چې وایي که د کرونا نړیواله وبا هم په افغانستان کې دواړه لوري یو بل ته نږدې نه کړي نو د سولې لپاره رامنځته شوی کم خوځښت به پای ته ورسیږي او دا هیواد به په داسې حال کې چې امریکا د خپلو سرتېرو ایستلو ته دوام ورکوي په کورنۍ خودب کې ښکیل پاتې شي. یو لوړ پوړی افغان چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي په تیرو دوو اونیو کې وسلوالو طالبانو په اوسط ډول د ورځې 50 بریدونه کړي، داسې چې په ځینو ورځو دا بریدونه سلو ته هم رسیدلي. یو لویدیځ چارواکي بیا دې ورځپاڼې ته ویلي د طالبانو بریدونه په اوسط توګه د ورځې د اویا او په شاوخوا کې دي. افغان چارواکو په وینا په همدې موده کې هر ورځ په متوسطه توګه له 25 تر 30 پورې افغان امنیتي سرتېري د طالبانو په بریدونو کې وشل شوي دي. د اټلانټیک کونسل خبرونې هم په افغانستان کې د کرونا وایرس سره د مبارزې او اوربند اړتیا په تړاو یو لیکنه خبره کړې. د دې لیکنې لیکوال افغانستان کې جګړې ته په اشاره پوښتنه کړې، آیا یو هیواد د جګړې دوام او یو نړیوال روغتیایي ناورین ته په یو وخت وګور کولای شي؟ لیکوال خپل د دې پښتنې په جواب کې وایي چې جواب ساده دی او هغه دا چې دا نشي کولی. اتلانتیک کونسل خبرونه وړاندې وایي افغانستان د نړۍ یو بېوزله هیواد دی چې لا د مخه د لسیزو جګړو له پایلو سره لاس او ګریوان دی. بېوزلي پکې خپره ده او یو ډېر زیات کمزوری روغتیایي سیستم لري. د لیکنې په باور د داسې یو هیواد لپاره د کرونا وبا ویجاړونکې پایلې لرلی شي. په دې لیکنه کې خبرداری ورکړل شوی چې افغانستان لا د مخه د دې نړیوالې وبا د مرکز د بدلېدو خواته روان دی او شته معلومات ښیي چې په افغانستان کې د کرونا ناروغي په چټکۍ خپرېږي او په وړاندې سرچینې او غبرګون یا نشته او یا ډېر کمزوری دی. خپرونې په دې لیکنه کې ټینګار کړی چې طالبان او افغان حکومت باید په دې هیواد کې اوسني روغتیایي ناورین ته په پام اوربند وکړي څو روغتیایي ادارې او کارکوونکي وکولی شي د کرونا وایرس خپرېدل کابو کړي.
دا مهال په افغانستان کې 9 بجې سوی اوس واره رسیدلې ده د مهمو خبرونو سره ټکو ته. په خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي حکومت د دوی له لوري د وسلوالو حملو په اړه د دې ثبوت نه دی وړاندې کړی چې حمله چیرته سوي. د فراه د عامې روغتیا ریاست د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره په مخدره موادو روږدي کسان د درملنې لپاره راټولوي. روسیې پرون په یو شواروس کې د کرونا وایرس له کبله د 6 کسانو د مړینې خبر تایید کړ چې دا ساری نه لري. او پولینډ ولیدي چې د روسیې د طبیعي ګازو دولتي شرکت ګازپروم د اروپا د محکمې له وروستۍ پریکړې سره غړونه کړې او د ګازو لپاره اضافي پیسې ورڅخه اخلي. اوس واره رسېدلې ده دوه اونیزو پروګرامونو تاندې څانګې حقیقت څه دی چې یو په بل پسې خپرېږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاند څنګه تر نو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. دا چې د کورونا وایرس له وجې ټول پوهنتونونه او ښوونځي رخصت دي، د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ویلي وو چې دوی به د آنلاین زده کړو پروسه پیل کړي. د دې ونې په خبرونه کې هم دا موضوع تعقیبوو چې آنلاین زده کړې پیل شوي که نه.
وزارت معرف هم وعده کوي چې په 15 دی عمل به وشي، په 10 دی عمل وشي، خو تاسې کوم جدي اقدام نه ده کړی.
زده کوونکي او محصلان د آنلاین زده کړو په برخه کې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
موږ شو کتل یو عنوان او یو تعریف لیکلی وو، هغه نور تشریحات نه وو، مقصد نور ولیکل شو. دا عنوان دا شی ده.
او د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه د ستونزو د حل لپاره څه کوي؟
با استفاده از روش قابل تطبیق مضامین علوم ساینسي از طریق تلویزیون ملی
د آنلاین زده کړو د کیفیت د سارونې په موخه لوړو زده کړو وزارت د اټلمس په نامه نوی سیستم چمتو کړی.
د خبرونه همایون هوا جوړ کړی او زه مریم توخی وړاندې کوم. په پیل کې راپور له همایون هوا څخه اورو.
د تعلیمي او تحصیلي کال یو میاشت پای ته ورسېده، خو زده کوونکي او محصلان لا هم د کرونا وایرس له وجې په قرنطین کې دي او درسونه یې نه دي پیل شوي. د افغانستان د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ژمنه کړې وه چې د حمل میاشتې په 15 یا 16 به آنلاین زده کړې پیل کړي، خو د حمل میاشتې لا پای ته رسېدو وروسته هم ډېر زده کوونکي او محصلان وایي چې دوی ته آنلاین درسونه نه دي پیل شوي. د کابل د یو ښوونځي زده کوونکي ملیحه په دې اړه وایي:
زموږ ښوونځي له خوا داسې کوم څه موږ ته نه دي راکول شوي، نه موږ ته ویل شوي دي کوم څه، نه موږ ته کوم خبره رسېدلې. یوازې یو څو کتابونه چې موږ ته په ژمي کې راکړي وو هغه هم مکمل نه دي. وزارت معرف هم وعده کوي چې په 15 دی عمل به وشي، په 10 دی عمل وشي، خو تاسې کوم جدي اقدام نه ده کړی. او دا زموږ یو میاشت دی سوله، موږ یو میاشت ښوونځي ته لاړو نه، زموږ درسونه شاته پاتې سوله.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل هارون پرهر هم وایي چې څو ځله د درسونو د پیل خبره ورته شوې ده، خو دوی تر اوسه درسونه نه دي پیل کړي.
زموږ درسونه نشته، یو ځل موږ سره د عمل په 15 او که په 16 موږ سره تماس نیولی وو او دی راته وویل چې د هر سم د نماینده شمیرې موږ د لوړو زده کړو وزارت ته ورکړي دي او د لوړ زده کړو وزارت لخوا به تاسو ته زنګ وهل کیږي او یو لینک به درکول کیږي او د هغه لینک لروی به تاسو خپل درسونه تعقیبوي. نو هغه د عمل شلم پنځلسم او شلم هم تیر شولو او د چا نه چا راته زنګ وهل او نه کوم درس معلوم شولو. نو بیا دوهم ځل دوی بیا زنګ راته ول چې د ثور په اوله نیټه به د کابل پنتون د مدیریت لخوا بیا چې دوهم ځل راته زنګ وهل شو دوی ویل چې د ثور په اوله به انشاءالله ستاسو درسونه سل په سله پیلیږي. او ما هم ټول ټولګیوال مې خبر کړل چې آنلاین درسونه به وي د اوله ثور نه، اما بیا هم د اوله ثور نه بیا هم درسونه شروع نه شول. دوه ځلې دوی موږ سره وعده وکړه او خو یو ځله هم عمل دوی پرې ونه کړلو.
د دولتي پوهنتونونو او ښوونځیو د زده کوونکو او محصلانو ترڅنګ د خصوصي پوهنتونونو محصلان هم ورته شکایتونه لري. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل محمد ارشاد وایي پوهنتون په ویبپاڼه یوازې د څو چپټرونو سلایډونه خپره کړي خو نور څه ورسره نشته.
موږ درس شروع کړی دی آنلاین باندې استعمالېده، موږ خپل پوهنتون ځان ته سایټ لري، سایټ موږ د اگر اکڑی وزارو نای رکڑی پی وزار که مگتی سلایڈو نای شولی پی سلایڈو که مگو اسیو کتل یاو انوانو یاو تاریف ویلی کلی و اگر نور تشریعات نو مقصد نمرو ویلی کلی شده انوان دا شاید دا اخلاص آغا هم چې د سیمه له پنتون موږ خپل گروپ لرو د همسنفیان هغه کې مو ویلې مالدا خو د سې کې کېدای خو موږ به مخکې ماستری به مخکې او دکترا به مخکې و ګورو کې کېنه او سلایډونه وایب سلایډو باندې خو شینه کې تشریح نه سی درته وا خلاصه او شاید درته زده نه کې اوس څوک تشریح نه کې مفهوم واخلې په تعریف باندې خو شینه زده کې از تشریح نه سی درته چې پوه دی نه کې دا شاید رقم نه دغل پر استفاده کېږي د شاید د دا درس موږ خو تر اوسه پورې هغه څه وایي د درسونه اچولی موږ شروع کړی هم نه ده او ته ګټور نه ده لکه موږ سلایډونه زده کولی اوس به ما کور کې به دکترا به مې اخیستی او ماستري به ټول شیان مخلاص کړي ول دتي بیا ضرورت نه و چې ما پوهنتون شروع کړو. پوهنتون بیا څه فرق شو دتي د هغه سره دا خو بیا کور کې سلایډونه ما مخکې پیدا کوی نه سوی کابل پوهنتون مې پیدا کوی سی دی خارجي پوهنتونونه مې پیدا کوی سی سلایډونه او دا شیان او داسې نه زده کېږي درس او داسې وخت به موږ ځای کېږي.
سره له دې چې آنلاین زده کړې لا پیل شوي نه دي خو که حالت همداسې دوام وکړي او آنلاین زده کړې پیلېږي ډېر زده کوونکي او محصلان وایي د انټرنیټ لوړ قیمت او د برېښنا د نشوالي له کبله دوی نشي کولی آنلاین درسونه په سم ډول تعقیب کړي. د کابل پوهنتون محصل هارون پرهر وایي
یو خو د برق نشتون دی او بل د انټرنیټ ضعیفي دی. یو ویډیو به پنځه دقیقې نه وي هغه په شل دقو کې پلی کېږي نه او موږ روزانه تقریبا درې ساعته درس لرو او درې ساعته بیا که آنلاین درس وي نو دا ویډیو پلی کول او بیا یا د برق نشتون شاید دا لامل وشي چې موږ درس ته هېڅ رسیدګي ونه شو کړو. که چېرته دوی د عمل جامه هم د خپلې وادې ته ورواغوندي نو دا به کومه ګټوره نه وي ځکه یو خو محصلین دومره وس نه لري چې درې ساعته ویډیو پلی کړي او په هغه باندې څلور یا پنځه جی بی انټرنیټ مصرفېږي. تقریبا څلور پنځه جی بی انټرنیټ څلور سوه پنځه سوه روپۍ مصرف لري. موږ په سم کې داسې ټولګیوال هم لرو چې د پغمان خیرخانې او یا د ډېرو لرو لرو سیمو نه په پلی یا په پښو راځي یا ته دوی سره د موټر کرایه هم نه وي. کله چې دوی سره د موټر لس روپۍ شل روپۍ کرایه نه وي نو دومره انټرنیټ به روزانه له کومه کې.
خو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان وایي دوی په داسې و سیستم کار کوي چې په آنلاین ډول تدریس وکړي او هغه محصلان چې آنلاین درس نشي ویلی درسي توکي به په فزیکي ډول ورکول کیږي.
لوړو زده کړو وزارت خپل ټولو پوهنتونونو ته لارښوونه کړې ده سو د هغه محصلینو لپاره چې له اچلمس سیستم څخه د ګټې اخیستنې امکانات نه لري او انټرنیټ او برق ته لاسرسی نه لري درسي توکې په فزیکی بڼه په واک کې ورکړي. لوړ زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له ټولنو سره د قرنټین په موده کې د فیسونو پر ښکته کول کې مفصل بحثونه وکړل. خصوصي پوهنتونونه وعده وکړه چې په اوسنۍ وضعیت کې د خپلو هیوادوالو اقتصادي مشکلات درکوي او د فیسونو پورا کمال کې به حتما همکاري کوي.
بلخوا د پوهنې وزارت ویاندې نورین اسحت له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د حمل میاسې تر لسمې به د آنلاین زده کړو بسته له زده کوونکو سره شریکه کړي خو اوس بیا وایي چې دوی به د تلویزیون او راډیو له لارې دا کار وکړي.
قابل
تطبیق. لدریو طریقو په استفاده آنلاین زده کړې تطبیقېږي. د ساینسي علوم او مضامین د ملي ټلویزیون د لارې په څلور د شو ولایتونو کې تدریسېږي. د ټولنیزو علوم او مضامین د راډیو له لارې تدریسېږي. درېمه طریقه هم دا ده چې ډېر کم تعداد یعنې له څلور تر اتو پورې زده کوونکي به په آزاده فضا کې او د عامې روغتیا وزارت لارښوونو ته په کتو سره راټول شي او درس ووایي. دا طریقه د هغو سیمو لپاره ده چې برېښنا، ټلویزیون او راډیو ته لاسرسی نه لري. په هغو سیمو کې چې موږ په کم تعداد زده کوونکو ته هم تدریس نشو کولای، د هغو سیمو د زده کوونکو په وړاندې به موږ استثنایي چلند وکړو. د آنلاین درسونو امتحاني پروسه به ژر پیل شي او د رسمي زده کړو لړۍ به د ولسمشر لخوا د ښوونځي زنګ له وهلو سره پیل شي.
که څه هم د لوړو زده کړو وزارت د حمل میاشتې په پیل کې د آنلاین زده کړو خبره کړې وه، خو د دې وزارت د ویان مرستیال ښاغلی فرزان اوس هم د یوې ځانګړې نیټې خبره نه کوي.
د آنلاین زده کړو د کیفیت د څارنې په موخه لوړو زده کړو وزارت د اټلمس په نامه نوی سیستم چمتو کړی چې ټولو پوهنتونونه به تر واحد چتر لاندې د همدې سیستم له لارې تحصیلي خدمات وړاندې کوي او لوړو زده کړو وزارت به ورڅخه کلک نظارت کوي. د دغه سیستم فعالیت ژر تر ژره پیل کیږي.
د چین په یو پوهنتون کې افغان محصل رضوان الله شپون چې اوس مهال لا کور څخه په انلاین ډول خپل درسونه تعقیبوي وایي د افغانستان پوهنتونونه او ښوونځي یو مشخص او معیاري نصاب نه لري، ځکه خو په اوس وخت کې دا چاره مشکله ده چې دوی په انلاین ډول تدریس وکړي.
د لوړو زده کړو د کریکولم په برخه کې بیا مشکل ده چې مثلا د کمپیوټر ساینس پوهنځی په ننګرهار کې یو ډول نصاب لري، په هرات کې بل ډول لری، په مزار پانتون کې بل ډول نصاب لري، په کابل کې بل لري. یعنی تر اوسه د لوړو زده کړو وزارت نه دی توانېدلی چې د کمپیوټر ساينس یا مثلا د اقتصاد یا د بی بل رښتې د بل پانزي د پاره په ټول افغانستان کې یو واحد کریکولم رامنځته کړي. د هر پانزي استادان کینی خپل کې سره مشوره کوي، هر کال کریکولم اپډیټي. دا هیڅ لار نه ده که کله موږ یو واحد او کره نصاب لرلی او بیا په هغه کار شوی وی، ویډیو شوی وی، پانتونونو ته لیږل شوی وی، محصلینو ته په هارډ ډسکونو کې اچول شوی وی، کمپیوټرونو کې کاپی شوی وی. متاسفانه چې دا هم نه ده شوی. د معرف وزارت په مورد چې موږ کله خبره کوو، د معرف وزارت نصاب لا تر اوسه زه چې څومره پوهیږم ممکن دا نصاب تغییر شي. اوس که دوی را لګیږي همدان حساب ریکارډ کوي او سبا بیا تغییرېږي، په دغه ریکارډ چې څومره وخت ضایع کیږي، په دې ریکارډ چې څومره امکانات او انرژي ضایع کیږي، دغه عبث ځي.
د ښاغلي شپون په خبره د افغانستان په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې آنلاین زده کړو ته پخوا ارزښت نه ورکول کېده، ځکه دا هڅونه شوه چې د داسې شرایطو لپاره اړوندې ادارې تیاری ونیسي.
په افغانستان کې د آنلاین زده کړو د بهیر د پیلېدو یو بل مشکل دا ده چې تر اوسه پورې دلته آنلاین زده کړو ته هیڅ ارزښت نه ورکول کېده. په اړه یې لا چورت نه وهل شوی. حتی د لوړو زده کړو وزارت د آنلاین زده کړو مقرره نه لرله. کومو کسانو به چې آنلاین زده کړه کړې وه، ماستري به یې کړې وه، کله به چې دوی ته سند ورړه د تاییدۍ دپاره، دوی به ویل چې موږ دا نه تاییدو، موږ یې نه منو. درحالې کې چې په ټوله دنیا کې آنلاین زده کړې یو منل شوی شکل لري زده کړو، لکه څنګه چې حضوري زده کړه منل کېږي، همدغسې په ټوله دنیا کې د آنلاین زده کړې پروسیجرونه او طریقې شته دی چې سندونه منل کېږي. وس چې دغسې یو استراری وضعیت رامنځته شو او دوی د آنلاین زده کړو په ارزښت پوه شول، اوس غټ مشکل دا ده چې داسې یو څوک نشته، داسې یو قوي ترینه اداره نشته د تحصیل تعلی په څنګ کې یا د معرف وزارت په څنګ کې چې هغه د دوی سره کار وکړي او دوی ته په ډیر سری شکل سره دغه کوم درسونه چې دي دا ریکارډ کړي او بیا یې خپاره کړي.
نوریدونکو د تاند څنګه د خبرونې د پای په شیبو کې یو تاسې د ازادي رادیو د نورو خبرونو اوریدو ته را بولم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي رادیو اورئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د حقیقت صدای د خبرونې خوږو مینوالو سلام. زه سهارګل میرزا یم.
په جلال آباد ښار کې په دې وروستیو کې د نرخونو لوړوالي له امله د خلکو شکایتونه راپورته شو. دا چې دغه نرخونه ولې لوړ شوي دي، علت څه دی، او پر وړاندې ځایي ولایتي ادارې څه کړي دي، څه په پام کې لري، په دې اړه د ننګرهار د والی لویان ښاغلي عطاالله خوګیاڼي سره غږیږو.
خوګیاڼي صاحب محترم، له تیرو دوو میاشتو راهیسې په جلال آباد ښار کې نرخونه ښکته پورته شوي دي او خلکو بېلابېلو وختونو کې شکایتونه هم ترې کړي دي. څه موده مخکې د کلدارو د بندښت له امله ځینې ستونزې رامنځته شوې، بیا د تورخم لاره چې کله بندېده دغه وخت کې، اوس د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره هم ځینې وخت کې نرخونه په ځینو اجناسو کې ښکته پورته شوي دي، د خلکو ستونزې راولاړې شوي دي. ولایتي ادارې په دې اړه تړاو باندې څه کړي تر اوسه؟
عموماً آزاد بازار کی مغد اقتصاد لحاظ آزاد بازار کی د توکو یا د وسایلو نرخونه همیشه ښکته پورته کیږي، دا د آزاد بازار طرز العمل دی. ولی په ننګرهار کی په وروستیو کی د ډیری خوراکي توکو نرخونو باندې خلکو هم شکایت وکړو او ادارې ته هم د قناعت وړ نه و. موږ په همدې موخه ورځنی نرخونو د جوړولو پریکړه کړې ده چې له دې وروسته په هرو څلورویشت ساعتونو کې نوې نرخنامه جوړیږي، بازار ته به وړاندې کیږي. تر څنګ یې پنځلس ګروپونه ټاکل شوي دي چې د ښاروالۍ په رهبرۍ دي، په دې کې به پولیس او د ناحیو امرین وي. دوی به دغه نرخنامې چې کومې جوړې شوې دا به تطبیقوي. هر څوک چې سرغړونه کوي، احتکار کوي یا په نورو پلمو باندې په خلکو په لوړ قیمت توکي پلوري، د هغوی هټې به تړل کیږي. او تر هغې پورې چې موږ له اوسني بحراني حالات چې د کورونا وایرس دی له دې څخه وو، تر هغې پورې به د دوی هټې تړل شوي وي. او هغه کوم توکي چې دوی په هټیو کې وي هغه به د لیلام په شکل وړاندې کیږي، او هغه کومې افغانۍ چې ترلاسه کیږي له دې لیلام څخه هغه به همغه هټېوال ته ورکول کیږي، او نور به هټې تړل کیږي چې مخکې کاروبار ونه کړي. موږ نن هم د اړوند سوداګرو، پانګوالو او هغه څوک چې دوی فابریکې لري د خوراکي توکو، د ښاریانو اړوند اصنافو، ښاروالۍ مسؤلینو، پولیسو، دوی سره ګډه ناسته لرو چې موږ مخکې لاڅه کولای شو تر څو د خلکو شکایتونه تر رسیدګي وشي. عموماً ځینې توکو کې د چموګه واردات لرو، په هغو کې عموماً نرخونه لوړ شوي دي یا حتی ځینې توکي موندل کیږي نه هم. د مثال په ډول په جلال آباد ښار کې اوس د وریجو د نشتون یو موضوع رامنځته شوی ده چې موږ تر اوسه پورې دا رسنیزه کړې نه ده. هڅې روانې دي چې موږ له ځینو ادرسونو څخه وریجې پیدا کړو او بازار ته یې عرضه کړو. همداراز د غوړیو د کمبود سره هم موږ مخ یو، کشیری د قرنطین همدا ماحول دوام کوي، موږ په دې برخه کې هم له ستونزو سره مخامخ کیږو. نو کله چې دغه ډول محدودیتونه رامنځته کیږي، طبیعي ده چې نرخونه لوړیږي، ځکه توکي کم وي یا مثلا په نورو بازارونو کې هلته نرخونه لوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې د ولس ستونزو ته هم رسیدګي وکړو، پاملرنه وکړو، هم د سوداګرو وضعیت ته هم پاملرنه وکړو. اوس عموما لارې تړل شوي دي، که کوزي پښتونخوا سره زموږ د تورخم لاره دغه هم تړل شوي ده، همداراز د کابل او نور لارې هم د تګ راتګ کې ډېر زیات مشکلات دي. د وړو په برخه کې موږ له مشکل سره نه مخ کیږو. همغه و چې د وړو نرخونه یو څو ورځې لپاره لوړ شوي وو، اوس تقریبا د اتلس سوه په شاوخوا کې، اتلس نیم سوه په شاوخوا کې خوړ په بازار کې موندل کیږي، پیدا کیږي او خلک یې اخلي. ترکاري عموما یوه لویه ستونزه وه. همدا نن سهار نه زموږ نوي نرخنامې جوړې شوي دي، عموما په ښار کې توزیع شوي دي. موږ د رسنیو له لارې هم ورته اعلان کړي دي. عمل زموږ ټیمونه د هغې د تطبیق لپاره کار کوي.
ډېره زیاته مننه خوګیاڼي صاحب. که څه هم د کورونا وایروس په خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې ښار بند شوی، کاروبار په ټپه درېدلي حالت ته رسېدلی دی، خلک ډېر زیات بېروزګاره شوي دي، واقعا غریب شوي دي،
نو په داسې شرایطو کې د نرخونو د لوړوالي باعث څه کېدای شي؟ یعنی خلک له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخ دي. اکثره وخت نرخنامې جوړېږي، دوکاندارانو باندې تقسیمېږي، خو د نرخنامو مطابق اجراءات بیا نه تر سترګو کېږي.
د همدغه ستونزې د حل په موخه موږ نن 15 ګروپ جوړ کړي دي. دا ګروپونه د ښار په بېلابېلو سیمو کې عملاً فعالیت کوي او هغه نرخنامې جوړېږي هغه باید تطبیق کړي. عموما مخکې ما یادونه وکړل چې آزاد بازار د کلي نرخونه لوړېږي او په داسې حال کې چې قیدات ډېر دي، ځینو حالاتو کې نرخونه لوړېږي او ځینو کې ټیټېږي. په دې موخه چې خلکو کاروبارونه ولاړ شوي دي، له ستونزو سره مخامخ شوي دي، موږ په دې برخه کې هم پاملرنه کړې ده. لومړي قدم کې موږ د جایدادونو مالکینو سره خبرې اترې کړې چې له هغو هټیوالو یا کاروباریانو چې هغوی کاروبار ولاړ دی له هغو څخه میاشتنۍ کرایه وانخلي. په دوهم قدم کې موږ د کورونا فنډ په نوم صندوق پرانیسته. د دې صندوق څخه په لومړي پړاو کې ناچاره کورنیو ته چې هغه اکثر په جلال آباد ښار کې دي، دوی سره د مرستو لړۍ پیل شوه. تقریبا 1000 کورنۍ چې هغه ډېر ناچاره وي، داسې چې دوی د شپې یا د یوې ورځې دوه ورځو خوراک نه لرله، هغوی ته خوراکي توکي تقریبا هرې کورنۍ ته د 5500 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي ورکړل شول، چې تر اوسه پورې شاوخوا 4500 کورنیو ته دا مرسته رسېدلې ده. په دوهم قدم کې حکومت هم د مرستو ترسره کولو پروګرام پیل کړی دی. همدغه کورونا فنډ کې هم تقریبا 4000 په شاوخوا کې کورنیو ته د ولایتي ادارې د بودیجې څخه مرسته برابره شوې ده. عملا زموږ په ولسوالیو مرکز کې د دوهم پړاو خلکو چې هغه بېوزله دي یا اوس بېوزله شوي دي، یا د توکو ته اخیستلو ته مثلا لاسي پلورونکي دي، کراچۍ چلوونکي دي چې دوی د دې لارې عواید ترلاسه کوي، یا مثلا رکشا چلوونکي دي، یا ځینې نور داسې خلک چې هغوی اوس بېوزله شوي دي او د هغه وسیلې چې دوی به د ورځې نفقه پیدا کوله د هغې مخنیوی شوی دی او دوی ناچاره شوي د هغوی په نښه کولو د اړوند مسؤلینو سره د هغوی د لیستونو جوړولو دا چارې روانې دي. حکومت په ټوله کې په ولایت کچه ژمن دی چې دی خلکو سره هم د خوراکي توکو مرسته وکړي. کله چې دوی سره مرسته کیږي که نرخونه لوړ هم وسیږي په دې کورنیو کم تاثیر نه کوي. زموږ ژمنتیا دا ده چې موږ به ټول ته رسیدګي کوو، هم به نرخونو ته، هم به بېوزله کورنیو ته، هم به ناچاره خلکو سره د مرستو په خاطر باندې.
ډېر زیاته مننه خوږیاڼۍ صاحب. یو خبره چې تاسو یاده کړه، د ناچارو خلکو لاسنیوي، هغه د کورونا فنډ چې کوم دی، د دغه لپاره لیستونه جوړیږي او لیستونو کې مو ځینې وخت خلک نیوکې کوي چې داسې خلک لیکل شوي دي چې یا د ترور زوی، ماما زوی، کاکا زوی ته ډېر قتل شوي دي. دې برخه کې څومره دقت شوی دی؟
موږ نه راځو اوچل سل په سلو کې به موږ ډېر شفاف واوسیږو. ولې هغه طرزالعمل چې د کورونا فنډ صندوق دپاره جوړ شوی دی، په هغې کې اطمینان ترلاسه کولی شو. لومړی خو دا چې په لومړي پړاو کې د دې دپاره د ناحیو امیر صاحبانو، ګذر وکیل صاحبانو او ځینې ملکانو په ادرسونو باندې لیسونه جوړ شوي وو چې هغه یو څه تصفیه شول، په چې بیا رضاکار ځوانان خپله وګرځېدل، هماغه لیستونو کې تصفیه وکړه او بالاخره 1000 مستحق کورنۍ وپېژندل شوې. کورونا فنډ آنلاین سیستم لري. هغه کورنۍ ته چې مرسته ورکول کېږي، د هغوی د تذکرې، د هغوی د کور ادرس، د هغوی د ټلیفون شمیره په کورونا فنډ انفو وبخې کورونا ان جی آر انفو کې دا په آنلاین بڼه ښودل کېږي. د دې راټولې شوې مرستې چې مرستې ورکړې دي، څومره مرستې سره شوې دي، څومره مرستې ورکول شوې، چا ته ورکول شوې، هر پکې چې څه شی وو، یعنی دا په ډېر شفاف بڼه باندې د نړۍ په هر ګوټ کې خلک کتلی شي. هغه خلکو چې مرستې کړې هم کولی شي وګوري، هغو چې مرستې ترلاسه کولی شي هم کولی شي خپل نوم وګوري. نو په دې برخه کې موږ کولی شو چې اطمینان ترلاسه کړو. ولې لا موږ هغه مرحلې ته نه یو رسېدلي چې وایو چې 100% د دې په شفاف کامیاب ډول یو چاره تر سره شي.
د کورونا فند صندوق سره تر اوسه څومره مرسته شوی او دغه مرسته کوونکي ډیر څوک دي؟
کورونا فند صندوق سره هم هیواد دننه مرسته شوی او هم بهر میشتو هیوادوالو هم هلته مرسته را لېږلې ده. دی صندوق سره تقریبا د دیارلس څوارلس میلیون افغانیو پارزخ باندې چغه خوراکي توکي او نغدي ډالر افغانۍ وي. دا کورونا فند صندوق ته مستقیم ډول تللی دي. تقریبا د اتلس میلیونه یا اولس میلیونه په شاوخوا کې دا د ولایتي ادارې د حکومت د بودیجې څخه کورونا فند سره تا خوراکي توکو د برابرولو لړۍ پیل شوې ده چې تقریبا ټول دېرش دوه دېرش میلیونه افغانیو موږ ویلی شو چې بودیجه موږ راټوله کړې ده او له دې څخه عملا مرسته پیل شوې.
دغه د مرستې ویش لړۍ کې لږ راته چاوریدونکي پوه شي واضح کړي چې دلته ولایت ته خلک راځي که تاسې کوم ځای کې چې سروې کړې ده ماغې سروې له مخې کور په کور باندې مرستې ویش؟
تیرو کلونو کې همیشه د مرستو یو طرزالعمل داسې چې و چې ولایت ته به خلک راتلل د سوداګرو نورو خلکو مرستې به راټولېدې او متاسفانه ولایت یو ډول د مرستو مرکز ګرځدلای وغه خپل اصلي کارونه اکثره تی پاتې شوی وو. اوس موږ دوه ډول حالات لرو. یو ډول حالات دا چې هماغه کومه کمیټه چې ورته جوړه شوې ده هغه کمیټه کوم کسان چې مستحق پیژندل شوي هغوی ته تلیفونونه کوي او هغوی ته د زرنج کې توکي به اچوي مالته کور ته ورسوي. دوهم داسې چې موږ مثلا په لومړۍ ناحیه کې یا د ښار په پنځمه ناحیه کې یا د ښار په درېمه ناحیه کې چې دا موږ ډېر پراخه سیمه ورته لرو والتي په ښه ډول کولای شو چې دوی ته ورسوو. لکه لومړۍ ناحیه کې شیرزي لوبغالي کې پروګرام جوړ شو او دا کورنۍ ته ټلیفونونه وشول دا وغوښتل شوي او دوی ته تقریبا په دوه ساعتونو کې شاوخوا نه سوه کورنیو ته برابر شوي مرستې ورکول شوې چې په دې مرستو کې غوړي وریژې لوبیا دال ځینو ته چای هم یو چا مرسته کړې وه. یو شمېر کورنیو ته هغه چای ورسېدګي وشوه چای ورکول شو. تقریبا اته قلمه خوراکي توکي دا ورکول شول. نو دغه ډول طرزالعمل دی.
ډېر زیاته مننه خوږیاڼۍ صاحب چې حاضر شوئ وخت مو راکړ.
مننه میرزا صاحب، خوشحاله اوسئ. یو ځلې بیا هم زه وطنوالو ته ډاډ ورکوم ستاسو د راډیو له لارې چې ولایتي اداره په ټول جدیت سره د نرخونو د کنټرول په برخه کې کار کوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې هم احتکار وکړي او هم نرخونه لوړ کړي. زموږ ټیمونه عملا کار کوي. تاسې هم مرسته وکړئ کلم که چیرې په کومه سیمو کې د ټاکلي نرخنامو څخه سرغړونکي وکتل یو سره شپږ تشمیره ته زنګ ووهئ. زموږ ټیمونه به زرال ترسته کې وکړي.
ډېره زیاته مننه.
ځانان مې یادوا د سرو شوندو تپاس سر په ځوان مې یادوا چا وکی راتوې چې ځانان مې یادوا د سرو شوندو تپاس سر په ځوان مې یادوا وای ځانان مې یادوا سر په ځوان مې یادوا سر په ځوان مې یادوا زندان م یادوا دسرو شوند د پاس سر په ځوان م یادوا چا وکی راتوې چې ځانان م یادوا دسرو شوند د پاس سر په ځوان م یادوا وای ځانان م یادوا سر په ځوان م یادوا سر په ځوان م یادوا ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
توای تور زلفان ما یادوا دسرو شوند د پاس سر په ځوان ما یادوا چاغو تیرات وې چې ځانان ما یادوا دسرو شوند د پاس سر په ځوان ما یادوا وې ځانان ما یادوا سر په ځوان ما یادوا سر په ځوان ما یادوا شم پاجڑا شول باسی پتنگا لاڑل ورداگا ملن جانا خود زان م یادوا دسرو شنڈ د پاس سر پہ سوان م یادوا چا وتی رات ویچ جانان م یادوا دسرو شنڈ د پاس